شما دارد.
سلامونه دا مازدیگر سلور بجه شوی دا ازادي راډیو خبری مجله ته خراغلی دا خبری مجله از فرشته سحق در توانانده کومه دا هر سا درمخ خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیوران پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده. په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او ویلي دي چې لومړی پاکستانی ځواکونو د انګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستانیو پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړي. د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته دوام وکړ، دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی. پاکستان تر اوسه په دې سیمه کې د تیرې شپې د نښتو په اړه څه نه دي ویلي. د دواړو لورو ترمنځ دا نښته داسې مهال کېږي چې اسلام آباد روانه اونۍ د خیبر پښتونخوا ایالت په بڼو کې د وروستي خونړي برید په تړاو په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان د سفارت مرستیال د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتی او ترې غوښتي وو چې حکومت یې باید د حافظ ګلبهار د ډلې په وړاندې چې د بڼو د حملو مسؤول بلل شوی او د اسلام آباد په وینا په افغانستان کې میشته جدي اقدام وکړي. په هرات کې په یو ترافیکی پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تېره شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې د هغه مهال شوی چې یو کورولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی. د دې ټکر پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند. تر دې مخکې په بغلان ولایت کې د سې شنبې په ورځ د یو مسافر وړونکي بس د چپه کېدو په پیښه کې 18 تنه مړه او 14 تنه ټپیان شوي وو. په افغانستان کې د موټر چلوونکو بې احتیاطي د ترافیکي اصولو نه رعایت او د لارو خرابوالی د ترافیکي پیښې مهم لاملونه بلل کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستانه د وتلو په بڼه انتقاد وکړ. هغه له افغانستانه د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر زلات وباله او په دې پروسه کې یې د مرګونې حملې پر مهال د 13 امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 15 نورو د ټپي کېدو یادونه وکړه.
It began to unravel with the disastrous withdrawal from Afghanistan, the worst humiliation in the history of our country. We have never had a humiliation like that. 13 heroic U.S. service members were tragically and needlessly killed.
ترامپ همداراز ادعا وکړه چې د په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو بریت هم نه و شوی. ترامپ ادعا وکړه چې کولای شي وسنۍ جګړه په یو ټلیفون بند کړي. ترامپ د جمهوري غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 92 دقیقې وینا وکړه. په چې 15 ورځې مخکې په پنسلوانیا کې د خپل کمپاین د یو غونډې پر مهال په برید کې په ښه غوږ ټپي شوی وو. د جمهوري غوښتونکو د ګوند په ملي کانګره کې په رسمي توګه د ولسمشرۍ لپاره خپله کاندیداتوري ومنله. هغه له خپلو پلویانو مننه وکړه چې د برید پر مهال ونه خوځېدل او تر پایه د ده لپاره ولاړ ول. ډونالډ ټرمپ د جمهوري غوښتونکو ګوند د ملي مجمع په وروستۍ ورځ د امریکا د ولسمشر جو بایډن پر سیاستونو کلکې نیوکې وکړې او ویې ویل چې په ګډه به د امنیت، هوساینې او ازادي نوی باب خپلو خلکو ته پرانیزي. پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر د نیولو خبر ورکوي. د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزه ادارې سی ټی ډي په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دي چې هغه د القاعده د وژل شوي مشر او پر امریکا د سپتمبر د 11 د حملو د اصلي تاریخ اسامه بن لادن نږدې همکار و. د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبري کانفرانس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شویو عملیاتو په نتیجه کې نیول شوی دی. هغه وویل چې نوموړی ته دوسیه پرانستل شوی او تورن شوی چې په دې ایالت کې پر مهمو تاسیساتو په نښه کولو لپاره یې تخریبي پلانونه جوړ کړي وو. پاکستان په داسې حال کې په پنجاب کې د القاعده د دې مشر د نیولو خبر ورکوي چې د دې شبکې موسس او پر امریکا د تروریستي بریدونو اصلي طرح اسامه بن لادن د 2011 کال په مئی میاشت کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو د عملیاتو په ترڅ کې د پاکستان په هایبټ آباد کې ووجل شو. د ایران لملاتاړه برخمنو حوثی یاغیانو د اسرائیل پر تلبیت ښار د بی پیلوټه الوتکې د یو بریت مسؤلیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی. د فرانس پریس خبری اژانس د راپور له مخې د حوثی پوځیانو ویاند یحیی سری په ټولنیزو شبکو کې په یو بیان کې ویلي چې دوی د یافا په نوم نوې بې پیلوټه الوتکې چې د دښمن د رادارو سیستم یې نشي موندلی فعال کړي دي. تر دې مخکې د اسرائیل د بیړنیو خدمتونو د ادارې یو ویان وایي چې نن سهار وختي په تل بیت کې د یوې چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی او د اسرائیل پوځ ویلي چې د یو هوایي هدف راغورځېدلې ټوټه د دغه چاودنې سبب شوې ده. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړ شوي، خو د بیړنیو خدمتونو ادارې ویلي چې چاودنه د دې ښار د مرکزي برخې په یو ودانۍ کې سهار وختي په باندې 3 بجې شوې دي. یو روغتیایی ادارې په دې چاودنه کې د دوو کسانو د سطحي ټپي کېدو خبر ورکړی، خو د پولیسو په لومړني راپورونو کې د 2 کسانو د ټپي کېدو خبر شوی دی. قدرمن اوریدونکو، تاسو آزادي راډیو ته غوږ کیست. په خبرونه کې نور راپورونه هم درته لرو. په کندهار کې یو شمېر بیرته راستانه شوي کډوال چې په خیمو کې ژوند کوي له خپلو ستونزو شکایت کوي
چې یادې مځکه راکې، یادې موږ پر یو ځای مکمله کې چې موږ واړو دا وسار دلته بیا رابل راشي وایي زموږ په ځکه قبضه لګي.
د ازادي میلمه په خبرونه کې مو د کرکټ یو لوبغاړی میلمه کړی دی.
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته انګلند کې، او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو 9 سالوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر اندېښنه ښودلې چې کېدای شي په افغانستان کې د وروستیو ورښتونو او طوفانونو له کبله د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. دغه کمشنری تازه د یو راپور په خپرولو سره ویلي چې د ژغورنې ټیمونه لا هم په زیانمن شویو سیمو کې پر ارزونې بوخت دي، او وروستیو طبیعي پیښو تر ډېره خلک د افغانستان په مرکزي او ختیځ زون کې زیانمن کړي دي. په ورته وخت کې یو شمېر کسان چې د وروستیو سیلابونو او ورښتونو له کبله یې د کورنۍ غړو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په سیمه کې وضعیت خطرناک دی، او هر ساعت د دې ویره شته چې طبي پیښې لا پسې زیانمن کړي. تفصیل په دې راپور کې.
په افغانستان کې د وروستیو سیلابونو ورښتونو او طوفانونو په اړه د اندېښنو په دوام د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یو این ایچ سی آر ویلي ممکن د اقلیمي بدلون د څپې له کبله په افغانستان کې د مرګ ژوبلې په شمېر کې زیاتوالی راشي. د کډوالو عالي کمشنرۍ په افغانستان کې د وروستیو طبیعي آفتونو په اړه په تازه خبر شوی راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ د جولای 13 خبر کړی ویلي چې اقلیمي څپو تر ډیره د افغانستان ختیځ ولایتونو چې په سر کې ننګرهار دی زیانمن کړي دي. په راپور کې د غشان ویل شوی چې د افغانستان مرکزی ولایتونه هم د وروستیو طبیعي آفتونو له کبله زیانمن شوي، خو د مرګ ژوبلې او تاوانونو د معلومولو لپاره ټیمونه لا هم په سیمو کې پر ارزونې بوخت دي. په راپور کې په ننګرهار کې د طالبانو حکومت په خطا د رسیدو په چارو کې د ریاست په حواله راغلي. د لومړنیو ارزونو لمخې ننګرهار، کابل، کاپیسا، میدان وردګ او پنجشیر هغه ولایتونه دي چې د کمساري باد او باران له امله ډیر زیانمن شوي. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د کورنۍ غړي د وروستیو طبیعي آفتونو کابل امړه او یا جوبل شوی ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه و خوده چې خایي دا پیښې بیا تکرار شي. د ننګرهار د سرخرود ولسوالۍ اوسیدونکي مسلم یار چې د کورنۍ وغړي وروستۍ او شدید طوفانونو مړ کړي ازادي رادیو ته وویل
موږ په دغه پیښه کې زما مشر یو میورندار او څلور پیغلې ورېری دي، او یو نور څو ورځې په خپل رسیدل تورونه نه دي د سرپرست شولې و. موږ اصلا چې د ننګرهار د کور ولسوالۍ اوسیدونکي خو موږ هلته په ننګرهار سرخرود ولسوالۍ کې د خښت په بټو کې کار کول طوفان د عمله بس موږ دغه مشر را ووخته.
د روانې اونۍ د دوشنبې له ورځې راهیسې د ننګرهار په ګډون د افغانستان یو شمېر ولایتونه د باران او سیلابونو ترڅنګ د سختو طوفانونو شاهدان وو چې د طالبانو حکومت د وروستیو شمېرلو مخې په کې 250 تنه مړه او شاوخوا 350 نور ټپیان شوي دي. دا شان سلګونه جریبه کرنیز ځمکې، لوی لارې، پلونه او سلګونه کورونه په بشپړه توګه له منځه تللي. مخابراتي پایې هم ویجاړې شوي چې له امله یې د سیمې له خلکو سره رابطه ستونزمنه شوې. محمد آغا چې په ننګرهار کې وضعیت له نږدې څاري، په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
کورونه له لاسه ورکړل. په دغه سیمه کې یو واقعیا بله داسې رامنځته شوی چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی. په دغه سیمه کې یو واقعیا بله داسې رامنځته شوی چې نږدې یو کال یو ماشوم عمر درلود، هغه تر دیوال لاندې شوی او شهید شوی دی.
د د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوي کورنۍ خوراکي توکو، سرپنا، روغتیایي او د حفظ الصحې په برخه کې خدماتو ته بیړنۍ اړتیا لري. اوچا په یو راپور کې چې دوه ورځې وړاندې خپور کړی ویلي و چې له اوسه او څخه زیاتې کورنۍ دا مهال جدي او عاجلو مرستو ته اړتیا لري. د امریکا متحدو ایالتونو او اروپایي ټولنې هم ژمنه کړې وه چې په افغانستان کې وروستي طبي آفتونه او له کبله یې رامنځته کېدونکي مرګ ژوبله او ویجاړې له نږدې څاري او په دې برخه کې به لازم اقدامات وکړي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره پر روانو انتخاباتو کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالد ترامپ له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پر بڼې بیا انتقاد وکړ او وی ویل چې د دې د واکمنۍ پر وروستیو اتلسو میاشتو کې په هغه هیواد کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. نوموړي همدارنګه وویل چې د غوښتل چې د بګرام لویه پوځي اډه وساتي. هغه همدارنګه یو ځل بیا ادعا وکړه چې د میلیارډرانو ډالرو په ارزښت پوځي وسایل په افغانستان کې تر شا پرېښودل شو چې اوس د په وینا په بازارونو کې پلورل کیږي. نور په دې راپور کې
د امریکا د ولسمشرۍ لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو وار بیا له افغانستانه د امریکا د وتلو پر بڼې انتقاد وکړ. ښاغلي ترامپ پرون پنجشنبه د امریکا په میلواکي کې د جمهوری غوښتونکو د ګوند کانګرې وروستۍ ورځې ته په وینا کې دا د امریکا په تاریخ کې لوی شرم وباله.
It began to unravel with the disaster.
دا له افغانستان څخه د ناورین په بڼه په وتلو پیل شو. په داسې شرم سره چې زموږ د هیواد په تاریخ کې تر ټولو ستر شرم وو. موږ هیڅکله هم داسې تحقیر شوي نه وو. دیارلس امریکایي سرتیری په خواشینونکي او غیر ضروري توګه ووژل شول او پنځه څلوېښت نور ډېر سخت ټپیان شول. هیڅوک یې په اړه خبرې هم نه کوي.
د 2021 کال د اګست میاشتې په شپږویشتمه د کابل په هوایي ډګر کې چې ورڅخه په ګډوډۍ کې د خلکو د ایستلو پروسه روانه وه، په یو زارون وژونکي برید کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې یا داعش اخیستی، پر امریکایي سرتیرو سربېره شاوخوا یو سلو اویا افغانان ووژل شول. ترامپ چې د خپلې واکمنۍ په دوره کې ادارې د 2020 کال د فبروري په 9 په دوحه کې له طالبانو سره تړون لاسلیک کړ، دغه راز وویل چې د ده د واکمنۍ په وروستیو 13 میاشتو کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو هیڅ برید نه و شوی. هغه وویل چې ملا عبدالغني برادر ته چې هغه مهال له امریکا سره د طالبانو له لوري د سولې د خبرو مشري کوله ویلي و چې که پر ځواکونو یې برید وشو داسې ګزار به پرې وکړي چې مخکې پر چا نه و شوی. ډونالد ترامپ یو ځل بیا ادعا وکړه چې په افغانستان کې 50 میلیارد ډالرو په ارزښت پوځي تجهیزات پاتې دي او زیاته کړه چې اوس دا وسلې په بازارونو کې پلورل کیږي. هغه همدارنګه وویل چې د نه غوښتل چې د باګرام پوځي اډه له لاسه ورکړي.
دوی همدارنګه د باګرام اډه له لاسه ورکړه. په نړۍ کې و تر ټولو لویه پوځي اډه چې د نړۍ په پوځي اډو کې اوږده ځغاست کرخه لري، ځواکمنه او سخته پوځي ځغاست کرخه، موږ له لاسه ورکړه. او ما دا نه غوښتل، او هغه هم نه د افغانستان په خاطر، بلکې د چین په خاطر چې ورڅخه یو ساعت واټن لري او پوهیږي چې هغه وسلې چین سره ده.
ترامپ له افغانستانه په بیړه او ګډوډۍ کې د امریکایي ځواکونو وتلو ته په اشاره وویل چې دې کار د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین زړور کړ چې پر اوکراین یرغل وکړي. ترامپ دا د خپل ځان لپاره ویاړو بالو چې د ده په خبره د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان ورته ویلي چې چین او روسیه له ده څخه ویره لري. اوربان د جولای په 11 په فلوریدا کې له ترامپ سره کتلي وویل شوي چې له موسکو او پیکنګ څخه تر کتنو وروسته اوربان له ترامپ سره په کتنه کې پر دې خبرې کړي چې په اوکراین کې روانه جګړه په څه ډول پای ته ورسول شي. ترامپ وویل که ولسمشر شي دی به جګړې یوازې په یوه ټلیفون ختمې کړي. ترامپ هم دارنګ وویل چې ټول امریکایي یرغمل شوي به آزاد کړي. خدای ونه ویل چې کوم یرغمل او دا کار به څرنګه ترسره کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې وروستیو کې د واشنگټن اگزامینر ورسپانې ته تایید کړه چې درې امریکایي ادبا په اوس وخت کې له طالبانو سره بندیان دي. د وزارت له طالبانو سره د امریکایي بندیانو نمونه جورج ګیلزمن، محمود حبیبي او رایان کاربټ یاد کړي دي. له دې مخکې د وزارت د ښاغلي حبیبي پرته له طالبانو سره د دو امریکایي بندیانو خبره کړې وه. د جمهوری غوښتونکو دغه کاندید چې په خپل تیره واکمنۍ کې امریکا ته د غیر قانوني کډوالو د مخنیوي لپاره له مکسیکو سره د پولې په اوږدو کې د یوه امنیتي موانع د جوړولو کار پیل کړی و په وینا کې بیا ژمنه وکړه چې امریکا ته به د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي. هغه همدارنګه وویل چې د برېښنایي موټرو په اړه احکام به لغوه کړي او د امریکا د تیلو او ګازو تولید به زیات او مالیه به راکم اکری.
ازادی رادیو تلیر ویش ساتا لطاسو سرده.
ورزو گاونډي هیواد پاکستان ته د خیبر پښتونخوا په بڼو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې یو تن وژل شوی او 28 تنه نور ټپیان دي. د جولای پر 19 زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال راډیو ته ویلي لاریون کوونکو شاوخوا 9 بجې د بڼو بازار امن سلو لارې یا چوک ته ورغونډ شوي ول او تر 2 ساعته هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیان لاریون یې کوه او پر بېلابېلو لارو روان ول چې سلګونو سانو د بڼو سپورتس کمپلیکس چې یو پوځي پوسته یې هم په لاره کې پرته ده روان ول. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 د پوستې په برید کې لړنګ دیوال نه وښتي او هلته یې پر پوځي پوستې ویشتل شوي کاڼې ویشتي چې په غبرګون کې یې ډزې وشوې. په دې اړه پاتې حال باز موږ د همکار او د مشال راډیو د مشر او ایډیټر ښاغلي داود خټک نه وپوښتو. خټک ښه راغلی. په سر کې کا د بڼو د آخري بریدونو په
ډیر مننه. دا نن چې کوم تاسو ذکر وکړو د لاریون دا د هغې چاودنې په ضد باندې جوړ شوی او دا د بنو عامو خلکو لکه کاروباریانو دکاندارانو هغې جوړ کړی او د پاکستان د حکومت نه او د پاکستان د پوځ نه او د پاکستان د استخباراتي ادارو نه دی دا غوښتنه کوله چې دلته په دې بنو کې او په دې سیمه کې موږ ته امن پکار دی. هغه امن که ستاسو د خوانه خرابېږي یا د طالبانو د خوانه خرابېږي، یعنی پاکستانی طالبان چې دي د اغې د خوانه خرابېږي، موږ نه غواړو چې دلته دې نور بمونه اوچوي، دلته دې نور د ناامنۍ پیښې وشي. نو د دې د وجې نه دا احتجاج راغونډ شوی او په دې کې په لسګونه زره خلک چې وو دا راغونډ شوي په دغه ورځ باندې.
ډېر ښه. تاسو په فکر په دې وروستیو کې په پاکستان کې لاریونونه او احتجاجونه ډېر زیات دي، د دې تر شا غیر د دې نه چې دغه خپله سیمه ییز خلک دوی دا غوښتنې لري، کوم نور څه هم پراته دي؟ کومه بله خبره هم شته چې دا خلک احتجاجونه؟
ګورې، اول خبره خو دا ده چې په پاکستان یعنی خیبر پښتونخوا او ورسره بیا قبایلي سیمه چې هغه د افغانستان سره پوله لري، په هغې کې دا احتجاجونه واقع چې زیات شوي لکه څنګه چې تاسو وویل. او د هغې لامل دا دی چې هلته ناامني ده. یو خوا وسلوال طالبان دی، بل خوا د پاکستان پوز دی، او ځایی خلک چې دی هغه د دې دواړو په موجودګۍ باندې الته خوشاله نه دي. وسلوال طالبان حمله کوي او د پاکستان پوز خلکو ته په امن ورکولو کې تر ډیره حد پورې ناکامه شوي او خلک چې دی هغه امن غواړي د خپل کاروبار لپاره، د خپل بچو د تعلیم لپاره، د خپل ژوند تیرولو لپاره هغه شته نه. نو خلک اوس په خپل سربانی دا په ټانک کې، په ډر اسماعیل خان کې، په بنو کې، په دې ځای کې دي د امن د پاره راوزي او په هغې باندې دي احتجاجونه کوي.
یو وروستۍ پوښتنه خټک صاحب، په دې اړه فوزم کوم غبرګون ښودلی دی؟ په دې تر شا د چا لاس مثلا د دې پیښو تر شا د چا لاس دی؟ آیا تر اوسه پورې فوزم داسې څه وایي؟
پاکستان پوز خو په ظاهره باندې پاکستان پوز وایي چې او وسلوال طالبان چې کوم ټي ټي پي ده هغه د ډیرو حملو ذمواري هم مني او د پاکستان پوز وایي چې دغه وسلوال چې دي دا د افغانستان د پولې اخوا یعنی افغانستان سره چې کوم پوله دغې بلې غاړې ته موجود دي او د طالبانو د حکومت نه بار بار غوښتي چې د دې په ضد باندې دی کاروایانې وکړي. څو پورې چې د بنو د چاودنو یا د بنو د دې اوسنۍ پیښې تعلق ته چې په هغې کې یو کس اوس وژل شوی، 28 پکې لکه څنګه چې تاسو ویل دا زخمیان دي، دې باندې تر اوسه پورې د پوځ دریز مخې ته نه دی راغلی.
ډېره زیاته مننه خټک صاحب. د مشال راډیو خبریال او زموږ د مشال راډیو د برخې ایډیټر داود خټک وو چې د بنو د وروستیو پیښو په اړه موږ ته نور جزئیات راکړل.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي 13 شپه د دانګام ولسوالیو اړوند پر ډیورن کرخه د پاکستانی پوځیانو او افغان طالبانو ترمنځ جګړه شوې ده. د دوی په وینا لومړی پاکستانیو عسکرو د تیر په څیر د کوریګا په نوم سیمه باندې د درنو او سپکو وسلې ډزې کړې او په ځواب کې طالبانو د هغوی پوستې ویشتلې او جګړه نښتې ده. یاده جګړه د ماښام له 9 د ماخوستن تر 9 دوام درلوده. د 2010 کال را په دېخوا پاکستاني ځواکونو د ډیورن کرخې سره په نږدې پرتو سیمو باندې بریدونه پیل کړي چې په یاده موده کې د دغو بریدونو له امله په سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي او په زرګونه کورنۍ د خپلو مینو پریښودلو ته اړ شوي دي. نور حال زموږ د همکار په دې راپور کې.
د کونړ دانګام ولسوالۍ څخه ازادي رادیو ته رسیدلو راپورونو کې ویل شوی چې تیر شپه د ډیورند په فرضي کرخه یو ځل بیا د پاکستانی وسکارو او افغان طالبانو ترمنځ نښته شوې. د سیمې یو تن اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي په وجه نه غواړي په راپور کې نوم واخیستل شي او غږ یې خپور شي، ازادي رادیو ته وویل تیر ماښام لومړی پاکستانی پوځیانو د دانګام ولسوالۍ اړوند د ډیورند په فرضي کرخه پرتی د وړي ګوریګا په شاوخوا سیمو د توپونو ډزې وکړې چې په جواب کې هلته پرتو طالب پولیساتو ځواکونو هم د هغوی پوستې په ډي سي توپ او نورو وسلو ویشتلې. د هغه په وینا یادې نښتې د ماښام لوو د ماخوستن تر نهو بجو دوام وکړ. د سرچینې په خبره افغان طالبانو او ولسي وګړو ته په دې جګړه کې کوم زیان نه دی وخته او د پاکستانی لوري له تلفاتو هم معلومات نه لري. په سیمه کې یوې امنیتي سرچینې چې نه غواړي په راپور کې نوم دند او غک پور شي، ازادي راډیو ته ومنله چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړي ګوریګا د توپونو ډزې کړې او له هغه وروسته افغان لوري هم د پاکستانی پوځیانو نږدې پرتی پوستې په نخه کړې دي. د سرچینې په وینا جګړې دوه ساعته دوام کړې او دوی ته پکې کوم ځین نه دی رسیدلې. تر اوسه پاکستانی لوري د تیرې شپې د جګړې په اړه څه نه دي ویلي. د یادونې ده چې له 2010 کال څخه پاکستانی ځواکونو د ډیورند فرضي کرښې دې غاړې ته په پرتو سیمو د سپکو او درنو وسلو بریدونه پیل کړي دي چې ډیری وختونه د ولسي وګړو د مرګ ژوبلې، د دواړو خواوو د امنیتي ځواکونو ترمنځ د جګړو او خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو او وختو سبب شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ازادي راډیو ته غواګي استي و زمونږ خبرونه چلر وی سات اوریدای شي. په بنگلاديش کې له تاوتریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او اعتراض کوونکو د دولتي تلویزیون وداني ته و راچولې دي. د دغه مظاهرو په نتیجه کې د پنځشنبه تر ماخامه پورې د 2 کسانو د وجل کېدو خبر تایید شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
په بنگلاديش کې مظاهره چانو د پنځشنبه تر ماخامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکی مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکا ښار کې د بنگلاديش ته دولتي تلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي تلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکا ښار کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه ښار یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم تللی، ښاري ترانسپورټ بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولی، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 2 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډیری ځوان محصلان دي د ملکي خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې ښوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخته سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدودې شوې او انټرنیټ ته لاسرسی ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد ښیي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او ګڼو خلکو لخوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
هغه شمیر ځوانانو چې د غیږ نیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادیږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. په دې اړه یو جالب راپور لرو د پاتې حال زموږ د همکار نه.
په کندز کې د غیږ نیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده. په یاد ولایت کې د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې اوس مهال په دې ولایت کې د کورش یا غیږ نیونې کابو شل کلبونه موجود دي او په سلګونه ځوانان پکې د غیږ نیونې تمرینونه ترسره کوي. د دې فدراسیون مسؤول استاد محمد انور مشهور په انورجي له ازادۍ راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په وروستیو کلونو کې د غیږ نیونې ورزش ته د ځوانانو لیوالتیا زیاته شوې ده.
پهلوانی ما جمعه به جمعه ادامه داره. سرمایه‌دارا را تشویق میکنیم که
هر جمعه په کندوز کې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي. موږ سوداګر او پانګوال هڅو چې د ځوانانو تشویق په هدف د پخوا په شان د خوښیو په محفلونو کې لکه په ودونو، کوژدې او د سنتۍ په محفلونو کې د غیږ نیونې سیالۍ جوړې کړي ترڅو پخواني دودونه او رواجونه ژوندي پاتې شي.
هغه شمیر ځوانان چې د غیږ نیونې په سیالیو کې ګډون کوي د پهلوان په نامه یادیږي، ځکه له ستونزمنو تمرینونو وروسته په لوبو کې د ګډون ځواکمنتیا ترلاسه کوي. پهلوان محمد کبیر چې له 15 کلونو راهیسې د غیږ نیونې ورزش ته مخه کړې، هغه ازادۍ راډیو ته وویل
بین ولایتهای مختلف شبرغان، تخار،
په یو شمیر ولایتي سیالیو کې مې ګډون کړی دی او الحمدلله خپل سیال ته مې ماتې ورکړې ده. د غیږ نیونې د ودې په هدف هر جمعه د ولایت په کچه د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي او د بیلابیلو کلبونو پهلوانان پکې ګډون کوي.
پهلوان محمد یوسف بیا وایي چې د کندز پهلوانانو په کور دننه او بهر سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت ته ښه لاسته راوړنې راوړي دي.
موږ هر ورځ د غیږ نیونې تمرین نه کوو. په کندوز کې ښه سیالۍ ترسره کیږي او موږ په کې ګډون کوو ترڅو په راتلونکي کې په ملي او بین المللي سیالیو کې د ګډون چانس پیدا کړو.
د غیږ نیونې یو شمیر مینوال وایي دا لوبه د افغانانو د کلتور یوه برخه ده او هر افغان باید خپل کلتور وساتي ترڅو له یو نسل بل نسل ته انتقال شي. د کندز ښار یو اوسیدونکی محمد عمر راته وویل
ډېره ښایسته او خوندوره لوبه ده. دولت نه غواړو چې دې لوبې ته نور هم شهرت ورکړي. دا یو ملي لوبه ده او ځوانانو ته باید وخت ورکړي چې ځوانان خپل تمرینات وکړي او ښه ښایسته
دي. د دې ولایت یو بل اوسیدونکی احسان الحق بیا وایي
پهلواني او سپورتي محلي دولت کندز
په کندوز کې پر نورو سیمه ایزو لوبو سربیره د غیږ نیونې ورزش ډیر مینوال لري. موږ د پهلوانانو د ملاتړ په هدف د پهلوانۍ په هرې سیالۍ کې ګډون کوو او د ورزشکارانو ملاتړ کوو.
د نوموړي ولایت د کورش فدراسیون چارواکي وایي چې د غیږ نیونې یو شمیر لوبغاړو له اقتصادي ستونزو سره سره په خورا مینې سره په کور دننه او بهرنیو سیالیو کې ګډون کړی او دغه ولایت یې ښه لاسته راوړنې راوړي دي. خول طالب چارواکو غواړي چې د ورزشکارانو شته ستونزو ته جدي پاملرنه وکړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د علمای ولایت مجول سوالی از ست سر پتا رغس پیغام کی اما نو زما دغه پیغام دې در لور پوه چرواکو شخصا د هلمند ولایت مسولین تور ور سیجم. نو دې په هلمند ولایت کې دغه کم مسولین چې دغه به میتریک شوبې په لاس کې دی یا د میتریک کار کوي، نو دغه یو ظلم کوي. ظلم یې دا دی چې دغه کوم کسان چې شناختوي یو سره پیژني یا څه وابسته ولري، نو دغو کسانو کار ژر د ژر خلاصوي. هغه وابسته او شی چې نه لري هغه په کار د ورځ ورځ ورته ناسپ او تور ته ناست وي چې هغه دومره پیسې نه لري چې صرف ماسک دی خپل ځان د دبا میتریک ته شوبو پسې را ورسي. دلته ښه په هوټلو کې شپې هم پکې یم بر دوی نه لري چې برته کور ته ولاړ شي. ځایونو جایدادونو اعلامه شو چې دغه سپاتې دي بې سرپرسته. دا زما پیغام دی چې دی تور ورسېږي چې دی ژر د ژر په دبا نیکې بشار راولي او دغه کس کار یې پله د مخ کې چې هغه هیڅ وس توان نه لري د دې ته چې دی وایسته پیدا کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم د ازادي رادیو او ریډون کو کرکون ټول سلام نه وړاندې کوم راځنه کوچی خبر کوم د غزنی ولایت نه نو خبر دا سید اول خو په جلال آباد کې کوم تاون رسیدلی دي او کوم خلک چې دا سید دي او د خدای پاک دې ټول په نصیب کې او ژوندو ته د خدای پاک صبر ورکړي نو رښتیا هم دلته د اقلیم بدلون د وجه څخه یو خدای د سید خلکو اقتصاد ضعیف دی ډیر او بل کوم خلک چې په بزګرۍ اخته دي حکوم څه شي دي کړلې هغه هم لمن زولار شنو خلک ډیر سخت ناورین سره مخ دي بیا خصوصا د پوچان هم ډیر متاثر شوی دي ډیر توانونه لیدلې دي دغه د وجه څخه دي بارانو دي وخت بارانو دي وجه څخه نو په کار دا ده چې حکومت باید دې تجدید پام وکړي او لږ خلکو سره ستونه رسیدلې دي او ته باید مرسته وغوښرو کې او بدبختانه چې دلته په غزنی کې حکومت تاونونه خلکو تر رسیدلې دي بیا په خاص توګه کوچانو ته لږ سره کوم مرسته نه دي سي او دا باید وسی ځکه چې حکومت تر چپسې وي په دې بارانو کې په پسرلي په موسم کې نورمالي تاونونه رسیدلې دي خو مرسته چندان نه کیږي دلته نه پیغام شي ولي دا زما نظر سلام علیکم
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په څو شیبو کې به د ازادي مل مخبرونه درته وړاندې شي خو په سر کې لاند خبرونه د راپورونو لمخې تیر شپه په کونړ کې د ډیورن پر کرخه د پاکستانی ځواکونو او د طالبانو د حکومت د ځواکونو ترمنځ نښته شوې ده په سیمه کې یو امنیتي سرچینې د خپل نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته دا نښته تایید کړې او وی ویل چې لومړی پاکستانی ځواکونو د دانګام ولسوالۍ په وړې ګوریکا باندې د توپونو ډزې وکړې چې وروسته دوی هم د پاکستاني پوځیانو نږدې پوستې په نښه کړې دي د سرچینې په وینا په دغو نښتو کې دوه ساعته یې دوام وکړ دوی ته کوم زیان نه دی رسیدلی پاکستان تر په دې سیمه کې د تیر شپې د نښتو په اړه څه نه دی ویلي په هرات کې په یو ترافیکي پیښه کې شپږ تنه مړه شوي او یو تن ټپي شوی دی د راپورونو له مخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لویې لارې په اوږدو کې هغه مهال شوې چې یو کرولا ډوله موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر کړی دی د دې ترافیکي پیښې اصلي لامل تر اوسه نه دی څرګند د امریکا د ولسمشری ټاکنو کاندید ډونالد ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ وینا کې یو وار بیا له افغانستان د وتلو په باندې انتقاد وکړ هغه له افغانستان د وتلو څرنګوالی د امریکا په تاریخ کې تر ټولو ستر ذلت وباله او په دې پروسه کې د مرګونی حمله پر مهال د دیالس امریکایي سرتیرو د وژل کېدو او 45 تنو نورو د ټپي کېدو یادونه کړې ده ترامپ هم همدارنګه دا وکړه چې د ده په دوره کې په افغانستان کې پر امریکایي ځواکونو یو برید هم نه و شوی ترامپ دا وکړه ولې شی وسانې جګړه په یو ټلیفون باندې کړی ترامپ د جمهوریت غوښتونکو د ملي مجمع په وروستۍ ورځ شاوخوا 29 دقیقې وینا وکړه پاکستانی چارواکو په هغه هیواد کې د القاعده د یو مشر دنیولو خبر ورکړی دی د پاکستان د پنجاب ایالت له تروریزم سره د مبارزې ادارې سی ټی ډی په یو بیان کې د القاعده د دې مشر نوم امین الحق کودلی او ویلي دی چې هغه د القاعده د وژل شوی مشر او پر امریکا د سپتمبر 12 د حملو د اصلي طرح اسامه بن لادن نږدې همکار وو د دې ادارې مشر عثمان ګوندل نن جمعه په لاهور کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې نوموړی په ګجرات کار کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس د ترسره شوی عملیات په نتیجه کې نیول شوی دی د ایران لملاتړ برخمنو حوثی اغیانو د اسرائیل پر تلبیت خار د بی پیلوټ الوتکو د یو بریت مسولیت اخیستی چې د چاودنې په نتیجه کې یو تن وژل شوی دی
آزادی ملما
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو تاسو به مخکې د ازادۍ میلمه د ځنګړو مرکو په لړۍ کې په لندن کې لدیرا افغان کرکټ لوبغاړي وهاب اکبر سره زموږ مرکه اوریدلې وي خو نن د کرکټ له یو بل لوبغاړي سره چې هغه هم په لندن کې اوسېږي خو په افغانستان کې دننه کرکټ کړی د زړه خواله کو نن له محب اوریاخیل سره ځنګړي مرکه لرو محب اوریاخیل مخکې لدی چې انګلستان ته کډه شي د ملي لوبډلې غړی وو دغه د اوسنی او پخوانی ژوند پر بیلابیلو برخو په دې مرکه کې چې زه احمد تکلی کوم رانا اچو لکه غلی اوریاخیل څخه مې د مرکه په پیل کې په ملي لوبډله کې د غړیتوب د وخت د جزئیاتو پوښتنه وکړه
ما خپل کرکټ افغانستان کې د 2008 نه شروع کړو د په 2008 کې زما اولين سفر د افغانستان ما وکړو چې منګلي وو تایلند ته هغه انډر 17 یعنی د ولاس کلون لاندې کوم عمر چې کوم لوبغاړی وو هغه سفر وو. بیا هغه سفر موږ خوشبختانه ټورنمنټ ګټلی وو په تایلند کې شوی وو. بیا هغې نه بعد زه لاړم انډر 19 کې سلیکټ شوم د افغانستان د 19 کلن کم عمر کوم لوبغاړي چې دي هغه هم زمونږ سفر تایلند ته وو هغه هم نو هغه هم خوشبختانه موږ ګټلی وو چې هغې کې بعضې لوبغاړي زه اوس هم په ملي ټیم کې شي دي هغه لوبغاړي موږ سره وو. نو بیا د 19 کلونو آسیایي جام هم موږ لوبولی د 19 کلونو کوالیفاینګ راؤنډ چې ورته وایي هغه هم کړی ده هغه په آیرلینډ کې وو. بیا د 19 کلونو ورلډ کپ هم لوبولی ده چې هغه 2012 کې په آسټرالیا کې وشوی وو. بیا هغې نه بعد په آسټرالیا کې موږ پرفارمنس وکړو بیا سلو سلو د افغانستان ملي ټیم ته راغلم. بیا د افغانستان په ملي ټیم کې مې تقریبا 2 کاله زه وم مختلف لوبې مې وکړې مختلف T20 مثال او ون ډے لیسټ میچونه او فرسٹ کلاس مې وکړل هغه ټایم کې فرسٹ کلاس هغه ټایم کې هغه د انټر کانټیننټل کپ ته ویلي نو هغه انټر کانټیننټل کپ تقریبا کوم شپږ لوبې کړې دي نو بیا ون انټرنیشنل مې کړې دي نو همدغه ټول جریان وو چې ما دومره کرکټ وکړو سلو سلو داخلي لوبې مې کړې دي مثال لیګونه او داخلي شپږیزه وه ملیون لیګ نور بعضې نور شخصي لیګونه چې هغه مې داخلي لوبه ولیدي نو بس دغه زما د کرکټ ټوله سناریو چې په افغانستان کې هغه دغه
تاسو ویل چې په ملي ټیم کې هم 2 کاله پاتې شوي یاست په ملي ټیم کې چې کله وایي بهرنۍ لوبې مو کړې دي له کومو ټیمونو سره کوم هیوادونو سره؟
بلې هو بهرنۍ لوبې مې زما ون ډے انټرنیشنل ډیبیو چې وه هغه د سکاټلند په خلاف وو چې هغه موږ په شارجا کې کړې وه په یو ای شارجا کې 2 لوبې هلته زما کړې وې ون ډے انټرنیشنل او 4 ډے میچونه مې د زیمبابوې په خلاف کړي هغه په زیمبابوې کې وو او نور د پاکستان په خلاف مې لوبې کړې پاکستانی ټیم په خلاف لاهور کې د پاکستان یا ملتان او دې ښارونو کې موږ سفرونه درلودل نو دا هغه لوبې چې ما په ملي ټیم کې کړې وه او یو بعضي ټورنمنټ نور مو چې ای سی سی ټرافی نو ته ویلې هغه کې دا کوم ټیمونه عمان مثال یو ای او دغه ټیمونه په هغه وخت کې لوبېدل نو زمونږ ټیم هم په دې ټورنمنټو کې هغه وخت کې لوبېدو چې په هغه وخت کې زم د ټیمې سوما او په دې ای سی سی ټرافی کې ما مثال شرکت کړو او بل ټورنمنټ په هغه کې شو په سنگاپور کې چې هغه د ایمرجن هغه ټورنمنټ وو او د نور ملکونو مثال انډر 23 ټیمونه راتلل مثال پاکستان انډیا او دې ټیم دا زموږ نیشنل ټیم وو نو پاره کې م ولو بدلې ما نو یعنی د افغانستان په نمایندګۍ کې مې ډېر لوبې کړې دي. ګاله
تاسو دند اپ لوبډل کې څو یعنی تاسو توپ وهون کې وي یا بیټسمن او ک توپ چون کې یا بولر؟
زه خپل توپ وهون کې ومه او اوس هم مثال توپ وهون کې هم لوبې کوم نو زموږ پوزیشن فلورم نمبر یعنی درې کسان چې کل اوټ کیږي بیا غینه بس فلورم چې راځي هغه زما پوزیشن دا او زه کله چې ټیم ته هم راغلم د 19 کلونو نو په دې پوزیشن لوبې دم او بیا چې ملي ټیم ته هم راغلم نو زما پوزیشن هم دا فلورم به هم بیا په ټینګم ما
ستاسو تر ټولو زیات سکور یا زیاتې منډې چې تاسو په دومره عمر کې کړې دي د خپل کریر په ترڅ کې څومره وي؟
د ټول ژوند زما های سکور چې یو فلاویارن زمې کړی دی هغه دلته په انګلند کې او په افغانستان کې چې زما های سکور هغه یو سلو نه سلویقو هغه مې په فرست کلاس کې کړی و.
دلته چې کله په انګلستان کې تاسو لوبې کوي په کومه کچه په کومو لیګونو کې تاسو لوبې کوي؟
په انګلستان کې دلته مختلف لیګونو کې زموږ سره لګې هم لوبه کوي مثال د ای سی بی چې کوم ټورنمنټونه کیږي دلته داخلي چې کوم ټورنمنټونه یې زغې ما
ای سی بی نه مطلب تاسو د انګلستان کرکټ بورډ دی؟
بله انګلستان کرکټ بورډ چې کوم داخلي ټورنمنټونه یې ما دلته پریمیر ډیویژن هم کړل پریمیر ډیویژن او کرکټي چې اما ټاپ کرکټ چې د ملکي هغه پریمیر ډیویژن یې بیا د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکی د کاونټي میچونو تاسو مثال ګوري په د تلویزیون کې او یا په سوشل میډیا کې نو د پریمیر ډیویژن نه پلیران پکیږي بیا هغه ټورنمنټ ده نو ما د ملکي درې څلور ډیویژن هم لوبولې دي مثال ډیویژن 3 ډیویژن 2 ډیویژن 1 او پریمیر ډیویژن هم لوبولای او همدارنګ یک شنبه پر از یا مثال سنڈے کم لیگ کیل دا زلتا برٹش تامل لیگ تو وہی پاگی کم زلو بے گما او باز نور افغانستان افغانی ٹورنمنٹ میں دلتا پاگی کم زلو بے گم او بس دا کرکٹ چھ ما دلتا کو ما ہم نوس فلان لگے ما
عمر ستا سو سمرا دای
زما عمر یو دیش کال
دا سے تما اشتا پدی عمر کی چھ تا سو بکلا لگوڑان دی ولار شے او دی انگلینڈ پ ملی لوک ڈالا کی با یا وقت غڑی و سی گئی
نو اغاز زما نو زما د فٹنس پورے تعلق لری چھ جس مر فٹ ما زما پرفارمنس پورے تعلق کی جس مر پرفارمنس د کوما او فٹ او سم نو بیا لکوی جم چھ مخ کی ولو وی گما نو اغا تول کرکٹ دی ولو بدا چھ جس مر فٹ او سی او پرفارمنس دی وی نو تو مخ لتلای شی نو ما خپل په فټنس باندې ذکر کوم مزه خپل تمرینات هم کوم او بل جم مخبل کوم فټنس رننګ دا ټول مخبل دا روان سات یعنی زه لګیم کوم نو هغه ټول تا فټنس په دې او تا پرفورمنس په دې چې کوم ته په دې چې موږ ورته کوي چې مخکلا شو مخکې کرکټ وکړي
بیا کار هم کوي کوي واز کرکټ کوي
بل هو نو موږ تاسو دا دې ملکونو کې خو دا مسافرت ژوند او دلته چې موږ راغلی وو چې کار خاتمن کوو ځکه بیکاره کیږي نه نو کار کوم بلې وو
بیا کار او کرکټ هم زمانه کیږي
بلې زما کار به خوشبختانه ټایمینګ ښه ده ز مثال سهار زما نو څلور پنځو نه بعد ز کیږم بیکاره کیږم بیا دې ملکونو خو بیا ماخام نه وخت کیږي نه هو نہ نیم بجے بعد کو شم چھ خپل تمرینات پغی تم کی مثال کار نہ باج کل فری ہو سما بعد کو خپل تمرینات ادامه ورکم
نو دا کار خو یواز د سی او څو کولای شي چې کورانه یو ماشومان ونه لري تاسو وعده کړی
بله وو وعده میکاو یو زوی می د ماشاءالله نو بله
نام خدا نو بیا یو څه ستونزمن نه دی دا کار چې هم سړی کورنۍ ته ورسیږي او هم کرکټ او هم فټنس او دا ټول خبرې په یو وخت کې کیږي
بله الحمدلله زه ما ټول خپل ټایم ټیبل جوړ کړم چې کم وخت مې کار او کم وخت مثال خپل تمرینات ته زما خپل فامیل ته زما خبر کوم نو الحمدلله ټول تر اوسه دې څه شوم او لګیم رسیدګي کوم بله
په ملي لوبډل کې لچا چا سره تاسو یو ځای کار کړی دغه ستوري چې اوس په ملي لوبډل کې لوبيږي او دا اوس په شل اووریز نړیوال جام کې خې بریاوې درلودې لدی اوس را تاسو یو ځای کار کړی کرکټ مو کړی
بله او د کم سکواډ چوز دا یعنی ټول سره مالو وکړي او ټول ماتي یې نو موږ سره مثال داخلي لوبین کړی دي خارجي لوبین کړی دي پټورو کې مو سره ملو وکړي والے
د ملي لوبډلې یو شمیر غړي دي چې ډېر د سیخکاریږي چې ځوانان دي او هي ټوکی کوي ډېر د سیم سرشار ځوانان ښکاریږي تاسو له دوی سره څه ډول خاطرې لرې دي هغه وختونو چې یو ځای به مثلا په بس کې بل یو ځای نه بل ځای ته تللی یا مثلا کله چې به په یو ځای سره اوسېدی په خپلو هوټلونو کې کله چې په لوبغالي کې د لوبي میدان ته ورتلې د دې وختونو ځینې خاطرې خو له دې لوبغاړو سره راټوي او ریدونکو ته
بلې خاطرې خو زیات سره موږ تیرې کړې دي زمونږ په ټیم کې ګلبدین ډېر ټوکی وو ډېر ټوکی به کولې وسم ټوکی په ټیم کې او کریم صادق ډېر ټوکی وو مثال الکان به څنګه ولم الکان سره ټوکی به کولې ډېر به هغه د ګراوند ماحول به ډېر ښه ساتلو همدارنګ شهزاد محمدي اغه دې ټوکی کولې په ګراوند کې خو یعنی خو وخت موږ تیر کړو ټوکی الکان ټول خالصانه په ټیم کې یعنی د ټیم ماحول به خو مثال یو بل به سپورټ کولو مثال یو نو پلیئر بچ راغی یا به سینیئر پلیئر نو ټول به سره لکه یو کور غني یو فامیل غني به موږ سره وخت تیر کړو یعنی خو موږ ټوکی وکولې الکان ټول یو بل سره
تاسو ژوند په کابل کې کړای ک په کومبل ولایت کې اوسېدی
بله ما ژوند په کابل کې تیر کړی او دا کم کابل کم سټیډیم چې دا بین المللي سټیډیم همدا زما هوم ګراوند هم مثال نیسی په سلا یعنی همدا ما کرکټ شروع کړو همدا مې کرکټ ادامه او کومل تر مثال مخکې لاړم او د افغانستان نمائندگی مې وکړه.
درس مو څومره ویلای؟
درس مې دولسم پورې د افغانستان دولسم مې ویلې. بیا مې نور ادامه ورنکړه ځکه چې زه کرکټ کې مصروفه شوم او بیا مې نه شو کولای چې خپل درس ادامه ورکړم.
شاید د اوریدونکو لپاره په زړه پورې وي که تاسو ووایئ چې مثلا تاسو په د ولس کلنو په لوبډله کې هم وئ او په ولس کلنۍ کې غالبا تاسو به یا په یولسم یا دولسم ټولګي کې وئ د ښوونځي، دا درس او کرکټ هم زمانه څنګه کېدای شي؟
بله، ډېر ښه پوښتنه تاسو وکړله. زه به چې کله سفر ته تلم نو سفر به زمونږ یو میاشت وو، مثال یو نیم میاشت به وو، یا به زمونږ کیمپ به چې ولګېدو هر ټورنمنٹ لپاره به موږ کیمپ کرکټ ورلد کیمپ ارینج کولو، نو کیمپ هم د شلو ورځې بیا پنځه مثال یعنی دوه میاشتې، یو نیم دوه میاشتې به زه د مکتب نه به لرې وم. بیا په مکتب کې سر معلم او استادان دوی ټول پوهېده چې زه د افغانستان په نمایندګي باندې لوبو ته تللی یم. بیا مشکله وو ځکه ما خو درس نه کېدلو، بیا همکاري راسره کوله، مثال زموږ سر معلم او د مکتب استادان به همکاري کوله، خو زیاتره وخت به زه بهر وم، خارج کې به وم، په مسابقو کې به وختم. نو بس هماغه وو چې تر دولسم پورې مې درس وویلې، مکتب نه ورسول، د هغې نه مخکې ونه شو کړی.
بیا دغه همکاري چې د سرښوونکي او نورو استادانو در سره کوله، دا لکه رسمي و د قوانینو په چوکاټ کې که نه اسې شخصي ملګرتیا وه او دوی په شخصي حساب باندې تاسو سره همکاري مرسته کوله؟
خو نو پوهېدل چې زه مثال لوبو ته ځم او مثال د افغانستان په نمایندګي وتایم یا خارج ته تللی یم، بیا هغوی پوهېدل، هغوی لیدل سوشل میډیا په ترو، نو هماغه وو چې بیا کومک همکاري کوله.
مثلا تاسو یو کال خو ټول تعلیمي کال مثلا لس میاشتې، یولس یا نه میاشتې دغسې وي، نورې خو رخصتۍ کې راځي که نه؟ بیا په هغه کې هم چې مثلا دوه میاشتې نه وي او دوه میاشتې خو به یو ځل وه، کېدای شي چې په یو کال کې به دوه درې ځلې کمپونو ته تللی، نو تقریبا ټولګي او درسونو ته به شاید هیڅ نه تللی. که څنګه دغه تجربه اوریدونکو ته ووایه چې یو کرکټر چې په پنځلس کلنۍ یا شپاړس کلنۍ باندې کرکټ پیلوي، یعنی له نهم لسم یولسم دولسم ټولګي نه، دا خو ډېره اوږده موده، څلور کاله تعلیم دی، دا څنګه د مکتبونو لخوا یا د وزارت لخوا، د پوهنې د وزارت لخوا تنظیمېږي؟
بله، وو مشکله وو ځکه چې وخت هم نه شو ورکولی کنه مکتب لپاره یا درس لپاره. نو هماغسې وو چې حقیقت به تاسو ته ووایم، ما خپله لسم صنف تقریبا درې پیرې ویلی ده، دا مې ځکه درې پیرې ویلی چې زه به نه وم که نه غیر حاضره به وم، بیا به هغه وم، بس هماغه وو چې بیا به رن ټول درس پاس، ځکه زیات وخت به نه وم که نه، یو دوه میاشتې به یې کومک تاسو وکړو، مثال سر معلم او استادانو که نه، بیا به چې وکتلو چې زه به زیات غیر حاضر وم، بیا به محرومه شوم، هلته به محروم به ورته ویلې که نه د هغې نه. نو هماغه وو چې بیا مثال د لسم ټولګی چې ما تقریبا درې پیرې ویلې، هغه ځکه چې زه به نه وم، زه به غیر حاضر ډېر زیات وم. بله،
بیا د نورو ملي لوبغاړو مثلا دا اوس چې په سکواډ کې دي، دا له تاسې نه وروسته نسل چې راغلی د لوبغاړو، د دوی هم همدا کیسه ده؟
بله، بعضي لوبغاړي نوم دلته نه منشن کوم، او یو دوه لوبغاړي دي هغوی به همدغسې غیر حاضر به وو، مثال په میاشت میاشت به غیر حاضر ول مکتب نه، بیا به هغوی سر معلم او استادان ته بعضې توفی دا لږ د خندا وړ خبره نه، خو بیا هم توفی
دادا د جمهوریت په کلونو کې.
بله بله، توفی مثال توفی به یې اخیستلې وو استادانو سر معلم ته، بیا به هغوی سره کومک کولو. بله،
تاسو هم توفه چا ته ورکړې که نه؟ تاسو هم محرومیت په ځانو مانه؟
نو ما که توفه ورکړې خو بیا به درې کاله ما لسم نه ویلي.
اوس څنګه کیسه ده؟ اوس خو زمونږ داخلي کرکټ نسبتا ښه روان دی او ماشومان له همدغه پنځلس کلنۍ او شپاړس کلنۍ نه کرکټ پیلوي، نو اوس خو به په مکتبونو کې همدا کیسه وي، توفې ورکول کیږي، او که یو څه د طالبانو حکومت محدودیتونه لګولي په ښوونځیو کې د درسونو او د استادانو باندې او د زده کوونکو په حاضرۍ باندې؟
نو دومره چې زه اوس خپل افغانستان کې نه یم تکل صاحب، او دومره معلومات نه لرم، مثال چې دوی اوس دغه تعلیمي نصاب څنګه دلته، او مثال کومکونه شته او غرض نشته پلیرانو ته، خپل فلل ته نه معلومات باریک نه لرم.
خا دا به کله موږ له ملي لوبغاړو نه که ورسره مخامخ شولو حتما به یې کله ترې وپوښتو. له تاسو مننه چې ټولې پوښتنې مو صادقانه ځواب کړې. اوریاخیل صاحب، دلته په انګلستان کې او په افغانستان کې چې کرکټ تاسو مقایسه کوئ، داسې لوی توپیرونه یې که اورېدونکو ته ووایئ؟
بله، نو دومره ده چې کم استعداد چې ورته وایي که نه یا ټیلنټ چې ورته وایي، په افغانستان کې استعداد ډېر زیات ده. لوبغاړي موږ ډېر زیات با استعداد لوبغاړي هلته لرو، ځوانان ډېر زیات با استعداد وي هلته. زه چې هلته وم، مثال ما به ډېر لوبغاړي کتل، ډېر به ول، هغوی ته به موقع ملاو نه شوه. بیا به هغوی څه وکړل چې وطن به پرېښودل او لاړ به خارج ملکو ته. دا اوس موږ تاسو په دې اروپایي ملکو کې بعضې ډېر ټیمونه ګورو چې دي کې افغانان لوبېږي، همدارنګ مثال امریکا او آسټرالیا دې ځای ته لاړو. استعداد زموږ وطن کې ډېر زیات ده، اوس هم ډېر زیات لوبغاړي با استعداد ځوان ځوان لوبغاړي دي. هغوی ټول ته باید موقع ورکړل شي، څوک چې لایق دي ټیم او څوک چې پرفارمنس ولري، نو هغوی ته باید حتما چانس ورکړل شي، ځکه چې همدا د ملک آئنده ده او د ملک نمائندگی کوي. او زه خپل دلته په انګلینډ کې چې لوبېږم، دلته هم ایزي کرکټ شي. بیا سخت ځکه ده، ځکه چې کنډیشن چې ده، کم وشتنځای چې ورته وي یا پچ، دا لږ سخت دي نسبت په افغانستان. افغانستان وشتنځای آسان وي، دلته سخت دي. نو
د چا لپاره؟ د بیټسمین لپاره که د بولر لپاره؟
بیټسمین لپاره. بیټسمین لپاره ځکه سختي چې دلته بارانونه زیات دي ملکو کې، کله باران کېږي بیا پچ خیشتي مثال دی کېږي، دا مشکل دی بیټسمینانو لپاره. بال سوینګ کېږي، یعنی بیټنګ مشکل دی. خو استعداد نسبت په دې وي چې څومره ما کرکټ وکړو، څومره چې دلته زه ولوبېدم، مختلف کلبو په خلاف ولوبېدم، په زموږ وطن کې استعداد ډېر زیات ده. خو چې هلته سهولیات ټول پلیرانو ته مهیا وشي، هلکان سپورټ شي، هلکان ته موقع ورکړل شي چې هغه هر لیول کې شي او هر عمر کې شي، نو د هغه مطابق چې ټول ته چانس ورکړل شي، زه یقیني یم چې افغانستان چې څنګه نن سبا لوبېږي په دنیا کې، دینه به نور هم ښه وځي.
امکانات چې دلته ګورئ تاسو د کرکټ د زده کړې لپاره، مخصوصا د ځوانانو لپاره، د تنکیو زلمیو لپاره، او د افغانستان امکانات لوی توپیر لري او کنه؟ په افغانستان کې هم اوس کرکټ بورډ د افغانستان او ملي لوبډله ښه امکانات لري.
بله، توپیر خو ډېر ده، ځکه د ملکونو کې کوچیز ویل ده، مثال سهولیات ډېر زیات دي، ده اکیډمیانې ډېرې دي، ده ګراؤنډونه ډېر زیات دي، ګراؤنډونه ټرف ډېر دي. دا مثال دا کم چې میچونه چې کېږي د انټرنیشنل په سطح، او افغانستان کې سهولیات شته. اوس مثال ګراؤنډونه جوړ شوي دي کابل کې، بعض مختلف گراؤنڈوں جوڑ دی، خو نسبت اغیزی دل پر سہولیات لی زیاد دی.
دراتلن کے لپارا استا سوت پلان دے غوارے ہم دے کرکٹ تا دوام ورکی او که نور سا پلانون ہم دے جوان لپارا لرے؟
نو فیلال خو لگے ما کرکٹ کی لگے ما زب مثال لیگونو تم زمان دا مختلف لیگونو تم زمان دلو بیدل ہے ما تیر کال زتل ہے ما آسٹریلیا تتل ہے ما تم دلو بیدل ہے ما او دی لیگو ته وی هر کال کیږي، نو تیر کال مل ته ولو بولو، او بل امریکا ته هم تلی وم 2023 کې یو سو پنو ته وی ټورنمنت وی هغه کوم تلوبې دلې ما، او په دوبای کې مختلف لیگونو کې لوبې دلې ما. نو فلال خو خپل کرکټ ته ادامه ورکوم، او بس خپل فټنس او کرکټ باندې لګیا ما. نو فلال کرکټ هم کوم په څنګه کې کوچ هم ما، لیول 2 کوچ هم کړه د ای سی بی نه، د انګلند کرکټ بورډ نه، دا سرټیفیکیټ هم راښته. مختلف ماشومان دی معلومات اضافه کم بیا انټرنیشنل ټیمونو کوچینګ هم بیا کوم، نو سندې سپندې ټول باندې بوختم. بلې،
د انټرنیشنل یا نړیوال کوچینګ لپاره یا د روزون کې پتوګه په نړیواله کچه د کار کولو لپاره هغه لازم اسناد یا زده کړې تاسو لري؟
هغه نو ماته سویل زه اوس فل لیول 2 کوچې ما، هغه بیا بغیل په لیول 3 کوي، او نو یې تاسو تجربه چې څومره تجربه لري، ته څومره مثال ایکسپیرینس لري، دا ټول کاونت کیږي، او اته سی وی کې جمع کیږي. دا هغه مثال کا غواړي چاته پیشنهاد وکړي او یا چاته چې ته اپلای وکړي چې وظیفه ته د کوچنګ په حساب کې، بیا هغه مغه کوم ملک ته که غواړي چې اپلای وکړي، بیا هغوی ته ټول تجربه ګوري، بیا هغه مطابق باندې تا د خپل ټیم لپاره پک کوي یا چوز کوي.
افغانستان ته د تلو څه پلان لري؟ یعنی د دې لپاره چې له ملي لوبډلې سره یا دغه د کوچنګ کوم مهارت چې تاسو لري د دې لپاره چې ماشومان وروزی او ځوانان تنکی زلمیان وروزی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي او هلته مرسته وکړي په دې چاره کې؟
ولې نه، وطن خو زمونږ تاسو قسم را مونږ تاسو خپل وطن لوي وسو یا خارج ملکو کې ژوند وکړو بیا هم خپل وطن څخه خپګیږو او غواړو خپل وطن ته لاړ شو، خپل وطن کې خدمت وکړو ځوانانو ته ماشومانو ته، او کم تجربه چې مونږ لرو او کم کرکټ هم چې کړی ده کم ایکسپیرینس دا هغه اتمن غواړم چې ځوانانو سره راتلونکي نسل سره شیر کما او کومک وکم، نو حتمن زړه مې غواړي چې په آینده کې لاړ شم او هلته کوچینګ وکړم.
د افغانستان کورنۍ کرکټ دا اوس تاسو څنګه ارزوئ؟ د دې وړتیا لري چې په راتلونکي کې لکه څنګه چې دا اوس د افغانستان ملي لوبډله خځلې دلې ده او په نړیوال جام کې ښه لاس راوړنې درلودې، یعنی دغه پروسه دغه بهیر به فکر کوي دوام وکړي؟
بلې، د افغانستان ډومېسټک کرکټ چې ده د پخوان ډېر ښه شوی ده. مثال هلته ټو ډے کرکټ کېږي، تھری ډے کرکټ کېږي، دا ټورنمنټونه دي، داخلي ټورنمنټونه دي. مثال د نوي ځوانانو ته ډېر ښه چانس ده، دو ورځنی لوبې ته چې ته وایي، درې ورځنی لوبې ته وایي، بیا هغې نه بعد څلور ورځنی چې کوم فرسټ کلاس لوبې دي، دا ډېر مهمې دي. او ملک په سطح یو ملک داخلي کرکټ لپاره او د لوبغاړو پیدا کولو لپاره دا ډېر مهمه کرکټ دي. همدارنګه لکه مثال د انډیا کې چې ټورنمنټونه کېږي، رنجی ټرافي ته وایي، هغه همدغسې ټورنمنټونه، هغې نه پلیران راځي ملي ټیم ته، آی پی ایل دي ټیمونو ته پیک کوي. او په مثال پاکستان کې چې دا ټورنمنټونه کېږي، ورته قائد اعظم ټرافي ته وایي، دا نور ټرافیانې دي، هغه د داخلي ټورنمنټ هم دي نه پلیران راځي ملي ټیم ته نور نولس کلونو ته. نو زمونږ په ملک هم ټورنمنټونه دا اوس زه چې سوشل میډیا په تھرو فالو کوم، شته لیسټي ټورنمنټ هم شته چې هغه 500 دی، شپږیزم ټورنمنټ هم چې ما خپل دوه پیر شپږیزه کړې د افغانستان نه شروع کې، چې کله دا شپږیزه شروع شوې په افغانستان کې، نو ما دوه کاله کړی ولته. نو دا شپږیزه ډېر ښه ټورنمنټ ده. زمونږ اوس لوبغاړی ستوری راشد خان چې ټوله دنیا اوس پیژني، دا د شپږیز نه راغی. هماغه ټایم کې مونږ چې کوم دوران کې وو، دا به هم لوبېدو د کندهار ټیم نه، د بوست نه، بوست زونه هغې نه راشد خان لوبېدلی. نو هماغه شپږیز نه راشد خان سلو سلو هغه مخکې راغی. نو کولی شو داخلي ټورنمنټونه نه مونږ لوبغاړي ملي ټیم ته وروپېژنو. زمونږ داخلي کرکټ د پخوانه ښه شوی ده، نور هم باید خشي، څومره چې په کار ده هغې ته باید کار وشي، او څومره چې داخلي ټورنمنټونه زیاتېږي او څومره چې لوبغاړو ته چانس ورکول کېږي، میچونه دي باید زیات کړي. داخلي کوم میچونه چې دي، فرسټ کلاس، مثال یو لوبغاړی باید کال کې یو پر فرسټ کلاس کېږي، نو لوبغاړی حد اقل یو لس فرسټ کلاس وکړي. نو اوس فلحال میچونه ډېر کمی، لوبغاړو ته دوه میچ یا درې میچ ملاویږي، دی نه باید زیات ملاو شي. نو دا ډېر مهم وي. همدارنګ جو لیسټې میچونه کېږي، یو لوبغاړی باید ډېر میچونه وکړي، د لیسټې نه چې دوه درې میچ څلور میچ وکړي، نو دې کې باید اضافه راوړي. او بل ټي ټوینټي کرکټ هم باید وشي، ځکه ټي ټوینټي لوبغاړي موږ ته پکار دي. دا هغه ټول ټورنمنټونه چې بیا کولی شي چې افغانستان ملي ټیم ته نور نولس کلونو اے ټیم او ایمرجنګ ټیمونو لپاره ته کولی شي لوبغاړي ډېر په اسانۍ همدې ټورنمنټونه پک کړي.
تاسو په خپل په کوم فارمټ کې لوبه خوښوي؟ په دا لانډو فارمټونو کې شل اووریزو کې او کنه مثلا ټیسټ یا یو ورځنیو کې؟
نو زما خپل اوس خپل کرکټر ما او کته مډي وښنه کړ، زما درې ور فارمټ خوښيږي، او زه درې ور فارمټ کې لوبم کوي شم، او خوښه ما چې ټیسټ کرکټ مډي خوښيږي، ځکه هغه 15 ورځې او یعنی د انسان ټول هغه صبر او حوصله په هغې ورځ په هغې میچ کې معلومیږي، ځکه هغه 15 ورځې لوبېدل هم دومره اسانه نه وي، نو هغې لپاره ډېر تیاري او آمادګي پکاري. نو زه خپله شافن درې واړه فارمیټونه زما خوښېږي، او درې واړه فارمیټونه زه کولی شم.
ډېره زیاته مننه. که څه د مرکې په پای کې زیاتوي اوریخیل صاحب،
خواهش کوم تاسو نه ډېر زیات مننه چې ما ته مخ راکړو. په آخر کې به زه غواړم یو پیغام ورکړم خپل ټول هیوادوالو ته چې همیش کوشش دی وکړي چې د ورزش لاره دي اختیار کړي، تعلیم دې وکړي. تعلیم ډېر ضرور ده ټولو ته، ځکه تعلیم یو شی ده چې موږ کولی شو چې خپل د ژوند ټول د کوم مراحل چې دي د ژوند ټول کوم چیلنجز او مثال ټول څه ټیټو جی کوم ژوند کې خبر راځي هغه مونږ کوم شو ډیر په اسانۍ باندې حل کو. نو زه پیغام ټول ته ورکوم چې تعلیم ته توجه وکړي او ورزش وکړي او خپل مینس کې مینو محبت وکړي خپل مور پلار احترام وکړي ځکه الله پاک مونږ پیدا کړی همدې لپاره چې اجتماعي ژوند ولرو او مینو محبت ولرو او د بل احترام وکړو. نو بس همدا پیغام ټول هیوادوالو ته.
په لندن کې د راد کرکټ لوبغاړی او د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې په خنۍ غړی محب اوریاخیل د آزادۍ میلما په پروګرام کې له آزادۍ رادیو سره خبرې کولې. قدرمن اوریدونکو تر بلې ځانګړې مرکې ز احمد تکل خدای پمانی در سره کوم او په پاک رب وسپارم.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لورستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio